چې د امریکا دفاع وزارت ویلي افغانان دا نه غواړي او د کابل واشنگتن د امنیتی تړون سره هم په ټکر کې خبره ده.
وخت 12:30 دقیقې شوې. سالی محمد سالی به درته د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي او لاغه وروسته به حدیث پردیس ته غوښ شو چې نور بس د 19 پروګرام وړاندې کوي.
د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي د سید آباد ولسوالۍ امنیه قومندان له شپږو نورو پوځیانو سره وژل شوی دی. د ولی ویاند وایي تېره شپه د دې ولسوالۍ پر څو پوستو د وسلولو طالبانو لخوا ډله ییزه حمله سوې وه. عبدالرحمن منګل نن یک شنبه ازادي راډیو ته وویل چې دغه حمله په شا تمبول شوې ده. د فاریاب ولایت چارواکي وایي افغان قواوو د قاتل ملاتړ ماموریت په همکاري د فاریاب جوزجان د لارې 60 کیلومتره برخه له وسلولو طالبانو تصفیه کړې ده. د فاریاب د امنیه قمندانی ویاند وایي چې د دشمن پر مرکزونو حمله دوام لري. په ننګرهار ولایت کې د 2 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د مروارید کانال د دویمې برخې د جوړونې تړون لاسلیک شو. د ننګرهار والي نن په یوه کانفرنس کې وویل چې د دغه تړون په مرسته به د کانال په دویم فاز کې د بیا رغونې ګڼې پروژې عملي سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په پینګیانګ کې دی چې نن د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د دغه هیواد د غیر اټومي کېدو او د کوریا او امریکا د رهبرانو د دویمې کتنې پر امکاناتو خبرې وکړي. بریت کابینه د امریکا د سترې محکمې د 144 قاضي په توګه په محکمه کې په یو لړ خصوصي مراسمو کې لوړه وکړه. د 2 ساعت وروسته تر دې لوړه وکړه چې مشرانو جرګې د سترې محکمې د غړیتوب لپاره د ده نومونه تایید کړه. روسي سوک وهونکی یا باکسر آرتور بیتربیو خپل برتانوي سیال کالم جانسن ته په تلرم پړاو کې ماتې ورکړه. دا دوه د درانه وزن لوبغاړي تېره شپه د امریکا په شیکاګو کې له یو بل سره مخامخ شول.
بس دی شکسته سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشي وخت مو په خیر. د نور بسته یا شکست سکوت ونی ز خبرونه ته ډیر خراغلی خبرونه درته ز محمد حدیث پردیس رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. خبرونه مو د نیم ساعت لپاره ده او تاسو قدرمن اوریدونکو هم کولای شئ چې لمون سره تماس ونیسئ، د خبرونه د موضوع په اړه خپل نظر را سره شریک کړئ او یا هم کوم پوښتنه لري مطرح کړئ. په نننۍ خبرونه کې مو قدرمن ملمت هم بل نور کړی. زمونږ نننۍ ملمت د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن ویان شیرخان حبیب دی چې لنیکمرغه بل نه منلې او سټډیو ته راغلی. حبیب صاحب ډیر خراغلی.
مننه تاسو ته سلامونه احترامات محترم اوریدونکو، تخنیکی همکار ته خپل احترامات تقدیمو.
وعلیکم السلام حبیب صاحب. مخکې له دې چې تاسو پوښتنه مطرح کړم، اوریدونکو 0909 شل 15 40 0902 55 55 شمیرې یو ځل بیا تکراروم 0909 شل 15 40 0902 55 مو د اړیکو شمیرې دي. حبیب صاحب، لکه څنګه چې د نور بس د شکست سکوت خبرونه معمولا ځانګړې شوې ده د میرمنو عدالت ته د لاسرسي او په ټوله کې عدالت ته لاسرسی په افغانستان کې څومره ستونزمن ده، کوم مشکلات شته دي، حل لارې څه کېدای شي؟ په دغه رابطه باندې مې لومړنۍ پوښتنه دا کوله چې تاسو په کار کوئ، له مدافع وکیلانو سره هم په تماس کې یاستئ. په افغانستان کې د کوم حکومت چې اوس 4 کاله تقریبا پوره شوي دي، وضعیت په څه حال کې ده؟ د محاکمو په اړه راته ووایاست چې خلک کله ستونزو سره مخامخ کېږي، ستونزې په څومره وخت کې حل کېږي؟ په دې رابطه باندې خپل نظر سره شریک مېره.
مننه. یو څه چې باید یادونه وکړو، ځینې کارونه مثبت کارونه سوي دي په دغه 4 کلونو کې، خصوصا په عدلي او قضایي سیستم کې. په محاکمو کې د فساد کچه د پخوانه یو څه راټیټه سوې ده. ځینې لازم اصلاحات ترسره سوي، ولې هغه څه چې باید ترسره سوي وي متاسفانه تر اوسه پورې نه دي ترسره سوي. اوس هم موږ عدالت ته د لاسرسي په برخه کې خورا ستونزې لرو. تر اوسه پورې هغه څه چې قانون حکم کوي ټولو ته د قانون د حکم په اساس باندې نه رسیږي. هر څوک پورې ټولنه کې داسې فکر کوي چې د قانون د ده په وړاندې یو ناجایز دی، یعنی د ده په وړاندې د ګټو په وړاندې یو زد عمل دی. ځکه مونږ په قوانینو کې زما په باور باندې ستونزه نه لرو، مونږ په تطبیق کې ستونزه لرو. همدغه د قانون تطبیق په محاکمو کې هم ستونزې لري، په څارندوالیو کې هم ستونزې لري، په کل کې په ټول عدلي او قضایي سیستم کې د قانون د تطبیق برخه زموږ ډېره زیاته زیانمنه ده. ځینې شیان دي بیا چې د قانون د تطبیق خنډ ګرځېږي، چې هغه فساد دی، ناامني ده، یا د ناپوهي او بل اړخ ته په یو شکل د اشکالو کې نوم ورکو. په عدلي او قضایي سیستم کې د بېسوادۍ موجودیت دی، د ظرفیتونو نشتون دی، چې دا د قانون د تطبیق په وړاندې خنډ ګرځېږي، چې خپله د همدغو اشخاصو موجودیت په عدلي او قضایي سیستم کې یو لوی فساد دی چې متاسفانه تر اوسه پورې هم په یو پیمانه باندې شته دي، او انکار ترې نشو کولی چې عدلي او قضایي سیستم پاک دی او د دغو خلکو نه لري سوی. نو همدغه دی چې د خلکو شکایتونه ورځ تر بلې لوړیږي، ځکه مونږ د 2000 لومړي کال را وروسته د هغې نه مخکې بحث نه کوو، ځکه چې په افغانستان کې یو اضطراري حالت و. د 2000 لومړي کال نه وروسته یا د 2002 کال نه وروسته که خلاص وایو، اوس 2013 کې مونږ یاستو، یعنی 14 کاله مونږ د قانون د تطبیق په نامه باندې میلیاردونو ډالر افغانستان ته راغله، په سلهاو خلکو په زرهاو حتی کوم قرباني ورکړله، ورته د دولت د په همدغه نامه باندې ډیری داسې صلاحیتونه ځان ته ورکړل چې ګواکې مونږ غواړو نور دلته عدالت تطبیق سي. خلکو هغه د حکومت زر ناروا تصامیم په ځان باندې وزغمل، ول نتیجه فکر کوم چې هغه څه چې د 14 کلو زحمت باید وای، موږ باید هغه ځای ته رسیدلی وای، متاسفانه تر اوسه پورې نه ست رسیدلی. او کوم حالت چې اوس حاکم دی، ک په همدغه شکل باندې نور هم ادامه پیدا کی، بده مطمئنه سیږي چې موږ 14 کلو کې نور هم عدالت ته نه رسیدلی. باید د قانون تطبیق ته تر ټولو لومړیتوب ورکړل شي، سلیقوي برخوردونه باید پای ته ورسیږي، د قانون نه د سیاسي ابزار په توګه باندې استفاده دا ونسی، مخصوصا حکومت دا کار کوي د ځینې سیاسيونو په مقابل کې، یا ځینې سیاسيون هغه نفوذ چې په محاکمو کې د افغانستان لري یا په کل کې په عدلي قضایي سیستم کې لري، د قانون نه سیاسي استفاده کوي. په ځینو مراجعو کې د اشخاصو په وړاندې، ځکه موږ دغه خبرونه خصوصا د خویندو په اړه باندې ده، د ځینې اشخاصو په اړه باندې د هغه د جنسیت په اساس باندې توپیری چلند کیږي، چې دا بیا تر ټولو وحشي او تر ټولو بد چلند دی، د اساسي قانون نقض دی او د نورو قوانینو. نو که چیرته په همدغه منوال باندې موږ روان اوسیږو، زه متاسفانه په دې باور باندې یم چې موږ به ونسو کولای په راتلونکي کې یا په راتلونکي 14 کلونو کې هم دې نتیجې ته ورسیږو. په ډېره په ټیټه سطحه کې یادونه وکړو، کله چې د کور نه شروع کیږي، د خور سره ظلم شروع کیږي، د هغې هغه کوم چې د اسلام حقوق ورکړي دي، کوم چې د قانون په اساس باندې ورکړل شوي دي، هغې ته پاملرنه نه کیږي. په همدغه سطحه د کلي د ملک لخوا بیا په ځینې تصامیمو کې چې حتی د بدو ورکولو یا ځینې نور منفور رواجونه چې په لرو پرتو سیمو کې موجود دي، د هغې موجودیت دلته د دې حقوق نقص ول. بیا چې کله محکمې ته مراجعه کیږي، حتی داسې قضایاوې سره خپل شخصا مخامخ سویم، چون په همدغه برخه کې کار کو، عملا د مدافع وکیل په توګه باندې دنده تر سره کوم، داسې قضایو سره زه مخامخ سویم چې حتی د ویلو جرأت نه لرم چې هغه زه وایم. یعنی موږ تر اوسه پورې که وایو چې موږ د یو مدني ټولنې په توګه باندې د افغاني هویت او د اسلامي هویت د ځان نه اظهارو، موږ افغان یو، مسلمان یو، او د مدني انسان په توګه باندې دغسې حرکات نه باید ترسره سوی. متاسفانه په قضایي سیستم کې د افغانستان تر سره سوی دی، ځینې واقع سب سوی دی، همدغه چلندونه دي، د غیر متناسب چلندونه دي چې بیا د په کل کې د عدلي او قضایي سکتور باندې د خلکو باور راټیټیږي. همدغه چې کله د عدالت یا د عدالت نشتون باندې خلکو باور راټیټ سه، د حکومت د ملي حاکمیت هغه ساحه، هغه جغرافیایي ساحه راکمیږي ورځ تر بلې باندې، او د خلکو باور د قانون په تطبیق باندې له منځه ځي. همدغه ده چې مخالفین ورځ تر بلې بیا دلته د نفوذ ساحه زیاتی ځکه په افغانستان کې خصوصا په عدلی او قضایي سیستم کې تاسو څنګه چې پوښتنه وکړله د یو دعوی ته د رسیدګۍ لپاره چې څه شی قانون یا خصوصا په جزایي مسایلو کې زه وایم په جزایي اجراتو قانون کې د څارندوالۍ موده هم مشخصه ده په مختلف انواعو باندې یعنی فرض مثال په قباحاتو کې یا په جنحه کې یا په جنایت کې څارندوالۍ دومره وخت لري چې دوی باید رسیدګي د جرم توکي د محاکمو وخت هم تشخیص شوی دی ولی عملا د یوې قضیې سره زه مخامخ شوی یم چې هغه په د ابتدایي محکمې تر هغو پورې حکم لا نه و کړی چې د څارندوالۍ او د درېګونو محاکمو وخت په هغې باندې تیر شوی دی یعنی صریحا خپله محاکم د نقص باعث ګرځي د قانون د نقص چې دا په شکل د اشکالو ځینې نور فسادونه هم د دغه نقص نه بیا ولړېږي ډېر لوی لوی فسادونه ولړېږي نو زه فکر کوم چې له یوې خوا نه د ظرفیتونو نشتون دی له بلې خوا ځینې سلیقوي برخوردونه دي له بلې خوا ځینې توپیري چلندونه دي یا د جنسیت په اساس باندې یا د ژبې په اساس باندې او یا هم د مذاهبو په اساس باندې په دې عدلی او قضایي سیستم کې متاسفانه چې څرک لیدل کیږي بیا په کل کې دغه باور بیا د خلکو په منځ کې راځي چې هغه څه چې د عدالت تقاضا ده او د قانون حکم دی او زما حق ګرځي باید زه ترلاسه کړم متاسفانه که زه کلونه هم د دې لپاره هڅې وکړم دا نه کیږي عامه پوښتنه موږ او تاسو که بازار ته ووځو یو چانه پوښتنه وکړو په افغانستان کې د قانون تطبیق هغه وایي وروره که زور او زر لري نو هر څه به تا ته ډېر زر ترلاسه شي قاضی به ستا په نفع حکم وکړي خو که پیسې نه لري او زور نه لري نو بیا غلی کینه نو په دې مطمئن اوسېږه چې قاضي ستا خلاف پرېکړه کوي یعنی دغه باور په عام ولس کې د ملي حاکمیت د نقص باعث ګرځي د حکومت د اعمالو د مشروعیت تر سوري لاندې وړي او د دولت مخالفینو ته د دې زمینه مساعده یي تر څو دوی راسي د خلکو ترمنځ دغه کشمکشونه چې په ټولنه کې موجود دي پایټکې ورته کیدي ګوري یو څوک راځي د ځمکې جنجال لري خیر په افغانستان په عدلي او قضایي سیستم کې کلونه برته نیسي ولې کله چې د دولت مخالفینو ته ځي همغلته په ډیرو په لږ وخت کې البته چې د عدالت تقاضا دا نه ده چې باید دوی د حکم وکړي ولی دوی په لږ وخت کې دا حل کوي او د جانبینو په یو شکل د اشکالو قناعت ترلاسه کوي نو همغه ده چې خلک زی هغه ذهنیتا د عدالت تقاضا بیا د دولت د مخالفینو نه کوي نه د دولت نه کوي نو زه فکر کوم چې کله په کل کې د عدلي او قضایي سیستم حالت داسې وي نو بیا د خویندو په مقابل کې متاسفانه چې هغه په ټولنه کې یو ورک غږ دی څوک ناوری دل کیږي متاسفانه چې هغه حقوق څه چې اسلام موږ ته ویلي دي موږ باید ورکو یا د افغانیت په لحاظ باندې موږ قایل یو یو شجاع نر په توګه باندې وایو چې موږ د ښځو حقوقو ته احترام لرو متاسفانه چې موږ داسې تر اوسه پورې هیڅ نه دي کړي هغه لازم حقوق چې باید موږ دوی ته ورکړي وای موږ نه دي ورکړي د تعلیم نه محرومې کړي دي د ژوند د ملګري د انتخاب نه محرومې کړي دي حتی دوی ځینې ډیر کوچني تصامیم هم د کورنۍ چې هغه د دوی شخصي وي د کورنۍ د تصمیم نه بغیر نسی نیولی یعنی په کل کې بیا کله چې دوی بدبختانه په داسې یو قضایو کې مخامخ کیږي چې باید مراجعه وکړي عدلي او قضایي سیستم ته هلته بیا د ابتدا نه تبعیض شروع کیږي په شکل د اشکالو نامشروع غوښتنې کیږي نامشروع مسایلو سره مخامخ کیږي بیا نو دلته غیر اسلامي غیر انساني او غیر حقوقی کړنې د دې باعث ګرځيږي چې دغه ټول عدلي او قضایي سیستم اجرات د صفر سره ضرب کی
بله حبیب صاحب په بل پختنه مې کوله لاندې راته جواب کې چې به اوریدونکو ته وخت ورکو دوی هم خپل پختنه لري د ذهنیت جوړونې خبره مو کړه مینې شپاره سکاله تقریبا سباندې ونی ملسیزه کافی مده ده چې په دې وخت کې یعنی د ذهنیت جوړونې لا هم تاسو ویل چې وسه پورې ذهنیتونه دې ته آماده نه دي چې هغوی د قانون په یو شکل لس فکر هر څوک فکر کوي چې دا قانون به زما په ضرر وي په داسې حال کې چې قانون یعنی هغه تعریف به تاسو خپله وروسته وړاندې کوي چې دغه د ذهنیت جوړونې په رابطه باندې کارونه ندی شوی کشوی دی پاغه شکل چې لازمه و مطلوبه پایله نه دور کړي، ولی بلاخره دغه مسلې ته ډیر پام نه شوی په داسې حال کې چې اساسي تغییر هم فکر کوم دغه برخه نه باید رامنځته شي. مهرباني
پر دې سبز زما شخصي باور باندې کله چې موږ وایو ذهنیتونه باور او ذهنیتونه او عامه باور په دې باندې ایجاد کو چې زموږ عدلي او قضایي سیستم شفاف دی، کړنې شفافې دي، او کولای شي هر څوک چې د هغه په اړه باندې قانون نقض شوی د هغه اعادې لپاره عدلي او قضایي سیستم ته مراجعه وکړي. هغه یوازې یوازې یو ټکی د قانون تطبیق دی. ګوري بیا هم اصرارتن زوایم، موږ د افغانستان په نافذه قوانینو کې هیڅ نو مشکل نه لرو، ډیر کم مشکلات دي چې هغه فرض مثال چې هغه باندې اجراتو په اجرایي برخه کې وي، ځینې د جزایي کوډ کې چې ځینې نوي مشکلات دي د جرایمو د تعریفونو په برخه کې، یا فرض مثال دغې د جزا د کمیت او کیفیت ته په کتو سره ستونزې به موجود وي. یعنی په کل کې په سیمه کې موږ تر ټولو ښه قوانین لرو، خو مشکل دلته دا دی په تطبیق کې دی. که چیرته د مرکز نه لرې لاړ شو، د ولایتونو ته لاړ شو، ولسوالیو ته لاړ شو، قصباتو ته لاړ شو، هلته محلي زورواکي قاضیان نشي کولای چې کله یو دوسیه راځي د دوی میز سر ته، دوی نشي کولای چې هغه د کوم اوصاف چې شریعت د قاضي دپاره وضع کړي، اول خو په هغه اوصافو باندې قاضي نه دی برابر متاسفانه. حتی که ووایم چې ځینې محلاتو کې حتی محاکم موجود نه دي په ځینې ولسوالیو کې، نو کله چې قاضي ته دوسیه راځي هغه په شرعي اوصافو باندې برابر نه دی، په قانوني اوصافو باندې برابر نه دی. له هغې وروسته یو زورواکی راځي په دې کې مداخله کوي، یو څوک راځي پیسې دي په دې قضیه کې ورکوي ورته. له بلې خوا د قاضي ځینې مواردو کې د هغه خپل فهم او دراکت دومره نه وي چې هغه قضیې ته په شفاف ډول باندې رسیدګي وکړي. دغه ټول شیان یو بل ته لاس ورکوي سره هغه څه چې بیا د قانون حکم دی د یو متضرر حق ګرځي چې باید ورته ورسیږي، متاسفانه هغه نه رسول کیږي ورته. کله چې په یو سیمه کې یوه دغه سی پیښه تکرار شي، هغه باید دغه نور اجرات هم د خپل تاثیر لاندې راوځي. کله چې په واضح ډول وایم په لویه کچه باندې ځینې داسې جرایم ترسره شوي دي چې دغه دی د موږ وینو هر ورځ د قانون نقص وینو، کله چې په لویه سطحه باندې د ولسمشر لخوا یا د وزیرانو لخوا یا د معینانو لخوا یا د نورو رئیسانو لخوا قانون نقص کیږي، یو عادي فرد په خپلو سترګو باندې ویني، نو په هغه قانون تطبیقیږي، نو عادي فرد هم خپل چیغه پورته کوي چې وخت دا زورور دی یا واسطه دار دی یا پیسه دار دی، په ده باندې قانون تطبیقیږي، نو په ما باید ولې تطبیق سي؟ نو کله چې د قانون دغه طرف ته ځي او په هغه باندې تطبیقیږي، د جدي عکس العمل په هغه برخه کې ښیي. یعنی دغه توپیرونه په ټولنه کې موجود دي. که چیرې د افغانستان اسلامي جمهوریت او خاص کر حکومت اوسنۍ وغواړي چې دغه برخه یا د احمد ذهنیت بیا بیرته اعاده سي، شروع دی وکي هر نوع مفسد، هر نوع قاتل، هر نوع چې د یو شخص چې هغه د قانون په شکل د اشکالو د نقص باعث ګرځي، جدي پایګیری وکي د داسې اشخاصو لخوا چې هغه واقعا پاک وي. زه فکر کوم چې زموږ په ټولنه کې یو بل باور هم شته دی، هغه دینی باور دی. موږ شکر الحمدلله مسلمانان یستو، بیا افغانان یستو، اخلاقا وجدانا او هغه د مذهبي اړخه اسلام ته ډیر زیات ترجیح ورکوو ورته په ټولو مسایلو کې. ګوري په اروپایي هیوادونو کې چې یوه دینی مذهبي ټولنه نه ده، څنګه هلته قانون تطبیقیږي؟ په داسې حال کې چې دلته قوانین اسلامي دي، موږ مسلمانان هم یستو، بیا هم قانون تطبیقیږي؟ هلته خبره دا ده چې قانون د تطبیق برخه کې هغه خلک ډیر زیات حساس دي، په هر شکل چې کیږي قانون تطبیقي، نو هغه د چې هغه خلک په دې پوه شوي دي که چیرته جزوی اشتباه هم زه وکم، نو زه د قانون دغه د فلتر نه نسم. یعنی هغه جال چې ښه په لنډه وایو چې د هغه کبان ترې نه ځي او جال کومه معنی نه ورکوي، هسې یو هوایي خبره یې، د قانون هغه جال هلته دومره زیات کلک ګنډل شوی دی چې نه وړې حشرې کولی شي او نه غټې چې د هغې نه ووځي. په افغانستان کې متاسفانه موږ په دغه جال داسې جوړ شوی چې واړه مجرمین پکې نیول کیږي، کله چې غټ راسي جال وشلیږي او همداسې ترې تیر سي. یعنی د زورورو په مقابل کې بیا موږ متاسفانه چې خپل سر ټیټو. نو که چیرته دغې برخې ته توجه ونیسي، په دې مطمئن اوسیږي چې نه سوله په دې وطن ته راځي، نه دلته امنیت راځي، او نه دلته په حکومت باندې باور ایجادیدلی سي. موږ باید د هر څه نه مخکې که غواړو چې پرمختګ وکړو، که غواړو چې سولې ته لاسرسی پیدا کړو، که غواړو چې ځان په نړیواله ټولنه کې د هیوادونو همزولی حساب کړو، نو موږ باید راسو قوانینو تطبیق ته وګورو چې ولې موږ په دغه حالت کې استو. زه فکر کوم چې که قانون تطبیق سي، تاسې په دې مطمئن اوسئ چې د ټولنې ته هره خوشبختي را روانه ده. یو څوک راځي قتل کوي، وژنه کوي، وروسته راځي ده ته امتیازات ورکول کېږي. وخت چې کله یو شخص ته امتیازات ورکول کېږي او واضح ټوله ټولنه وایي چې دا سړی قاتل دی، نو هغه قاتل چې نن ما سره ما هم قتلی، خو هغه هم په دې پوهېږي چې یو ورځ که زه هم دې ډیل ته نږدې شم دغه امتیازات ماته هم راکړي، نو زه ولې د خلکو د قتل نه لاس په سر شم؟ یعنی دغه باورونه په ټولنه کې ایجادیږي او دا ډیر مضر باورونه دي. حتی بیا د هغه هویت چې موږ په دې ټولنه کې لرو او راټول سوي یستو، هغه هویت بیا زیانمنوي او مشکلات سره مخامخ.
بله حبیب صاحب، تاسو ته بیرته راګرځم. اوریدونکو، اوس هم یو لنډه دمه اخلو، له دمې وروسته به ستاسو اړیکې ځواب کړو.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه آزادی رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی آزادی ویب ات آر اف ای آر ایل ټکی او آر جی.
بیا هم ستړي مشي خبرونه ته خراقلی. اوس هم اوریدونکو ستاسو وار دی د اوریدونکو اړیکې به ځواب کړو. سلام، ستړي مشي خبرونه ته خراقلی. بلې سلام، ستړي مشي که زمون غاورې مهرباني خبرې وکړي. ښه، فکر کوم څه ستونزه شته. یو بل اوریدونکی به راواخلو. بلې سلام، ستړي مشي خبرونه ته خراقلی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، خبرونه تخرغ لی.
بله
بله، ستاسو غږ موږ لرو. مهرباني.
بله زما آواز اوري.
بله ستاسو غږ موږ لرو. مهرباني، فکر کوم زما آواز نه اوري. اوریدونکو،
بله زه سردار محمد د کندهار ولایت د امان فضیلت سره په تماس کې.
سردار محمد صاحب، خبرونه تخرغ لی، مهرباني وکړئ. خا اړیکه مو سره پرې شو. فکر کوم تخنیکی ستونزې کله ناکله مخابرات شبکې مشکلات ولري. بله سلام، ستړي مشي خبرونه ته خراغ لای.
السلام علیکم پردیس تا تا ملمتا دا بیبی زده رادیو ټولو درمو همکاران او رتن ته سلامونه نکیل احترامات را نکم په دې هله چرته راغ جوړ به خخ پرونم پیل کړی وی.
مننه زیرک صاحب، خبرون ته خرق لې کورودان، مهرباني خپل پښتنه مطرح کړئ. کوم
قربان شم، بس پښتنه لرمه نظر نه تریګم. پښتنه ملمتا دا چې تاسو دې خزو موږ یو د نوړو دود لرو چې دغه په بوتو کې ورکول دي. د تر تاسو څومره مبارزه کړې ده بل خصوصي خزه په پرتا کې کدي پاره ځواب وایي.
بله ډیر مننه کوم رور. مننه. یو بل اوریدونکو یې وصل شوی، دوی بام را واخلو. سلام، سړی مشي.
سلامونه لیک هیلې پښتنانی نه جناب پردیس صاحب ته او محترم علمت او تاسو د ناس تخري کرتا د آزادې رادیو درنو
پدې هیله چې روغ او جوړ بوي. تنګيوال صاحب، خبرونه ته خلاص لې. وعليكم السلام، مهرباني.
پدې رمنه پارتي صاحب نو یو پښتنه له مونږه ملمنه زما دا ده چې تر اوسه پورې تاسو دا کار پایل کړی دا کوم ستونزې چې تاسو ته زوړېدلې یا په دې کار کې دبل لا تر تاسو رښتا او کنه.
بله
ملمره ته نظر راکنه ډیر به خوشاله شم. ډیر مننه پردې صاحب.
مننه تنګیوال صاحب، تاسو نن بل اوریدونکو هم لرو. سلام، ستړي مو شیخ بارون ته خراق لې. بله که موږ غاورې مهرباني خبرې وکړي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
مننه آزادی رادیو ده.
بله آزادی رادیو ده.
جوړې په خیره.
مننه. کوم ځینم تماس نیولې ورور؟
مننه محمد ابراهيم د زابل ولایت څخه د ټلیفون پر اړیکه.
ابراهيم خان، خبرونه ته خراغ لې. مهرباني د خبرونه د موضوع په اړه کر نظر لري را سره شریک او کوم پوښتنه هم لري مطرح خبرونه دی اوریدلې.
دا خبرونه په اړه باندې خو دا نظر لرم، په
موسی پردان افغانستان مجرمینو وړاندې دولت اراده نه لري چې چیرې ولري یو مجرم راوړي و معبس کې ورغورځي د قانون پر اساس بل ورځ په کابل کې همدغه زورواکي راولاړي په ډله ییز ډول له معبسه باسي قانون متون هم په دې کې پلي کېږي او د خلکو نظر هم تر دولت تیریږي. نو زما د افغانستان د جمهور رئیس په کلکه دا غوښتنه کوي قضایي ارګانو ته وخت ورکړي او خپل هم د هغو په کارو کې مداخله ونه کړي. که چیرې یو مجرم لیدون له دې نه چې پر ده باندې اسناد پیدا زورواکي په زور له معبسه وځي له هغه زورواکي سره باید معبس ته وغورځېږي. خو اوس دلته دا معافیت داسې غټ شوی ده هر سړی په دې لټ خاوره کې چې ځان ته یو ډله جوړه کړي ځان ته یو معافیا جوړه کړي د هغې په وړاندې بیا له ژورنالیستانو بیا تر دولته بیا تر پولیسو تر اردو ټوله تعقیب کړي او پر هغه باندې چې تعقیب کړو په بعد له هغه نه اختارونه هم ورکوي خپلې غیر قانوني غیر مطرح غوښتنې هم دلته پلې کوي.
مننه ستاسو پښتنه مم واحد نظر مو واوریده وروسته په تفسیر ولري حبیب صاحب. یو بل وروسته اوریدونکو به مرا واخلو. بلې سلام ستړي مشي. بلې کزمو غاوري مهرباني خبرې وکي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني.
سلامونه ونې چې له تاسو ته او د تاسو ملمه ته تاسو ته احترام کار ته ازادي ورسونکو کارکونکو ټول ته سلامونه ونې کړي.
وعلیکم السلام مهرباني خبرونه ته خراغ لیرو.
جناب ز خاکساری مده کاپیسا نه هیڅ حکم نه غواړي چې خپل حق په تبر باندې ووي خو هغه ملمه صاحب غونډې خبرې خلاصې کړلې چې په افغانستان کې کزر ولري حکومت استاده کزور ولري حکومت استاده هیڅوک نسي کولای غریب بیچاره نسي کولای چې په دې حکومت کې ژوندۍ وکړي او یا ژوندۍ پر مخ ویسي. زه به تاسو ته د سترګو لیدل حال وایم. ایران کې ومه نو په یو ایراني باندې اعدام وخوت بیا نو دغه ایراني پیسې تیر کړلې افغانې مغمابس نه افغانې راوست افغانې اعدام ک په ایران کې یعنی اعدام په ایرانی خطلې وو هغه ایرانی فامیل لاړ پیسې هغه افغانې اعدام ک جک اېدا افغانې اعدام ک په افغانستان کې وو سمدغه د مافیا ډلې دي هیڅ کوم کنه هر څوک غواړي چې ور جما خزا زما خور زما فامیل ټول سوادار سي خو بدبختانه نکيږي وخت شرایط خراب ده کښتا لور د سیبرون کوته ته یو دي دا مار زوی ولیدله نو شپې هغه ستا لور اتاف کور کنه ده هغه به مغه سړی وي.
بل ډیر مننه کوم کور ودان رو کاپیسانه خاکسر تماس نیول. حبیب صاحب وختم ډیر کم ده مهرباني تقریبا 2 نیم دقیقې وخت لرو.
مننه زیرک صاحب تنگیوال محمد ابراهیم او خاکسر څلور وړورونه مننه کوم. د زیرک صاحب پښتنه په جواب کې باید وایم چې موږ هر وخت د عدالت د ښه تطبیق په برخه کې خپل غږ پورته کړی ولو کدا د ښځو په برخه کې وي کدا د نارینهو په برخه کې وي او یا په کل کې د ټولو افغانانو د حقوقو موضوع موږ خپل غږ پورته کړی دی. د عدالت د تطبیق په وړاندې عملا ما چې مخکې یادونه وکړه چې زه مدافع وکیل یم د ډېرو زیاتو ستونزو سره مخامخ شوی یم حتی د داسې ستونزو سره چې د موکل نه داسې غوښتنې د قاضي یا د څارنوال لخوا شوي دي چې هغه یادونه دلته فکر کوم چې لازمي نه ده. بل د مجرمینو د خوشي کېدو په اړه باندې بالکل و لومړي سر کې باید زه ووایم چې په افغانستان کې د زورواکو او د زور زر لرونکو خلکو لخوا هغه څوک چې د محاکمو د حکم په اساس باندې مجرم پیژندل شوی هغه نن هم په محابسو کې نشته دي خو دغه کسان د ګوتو په شمیر دي او د ځینې سیاسي سلیقوي برخوردونو په اساس باندې دوی ګرځي. دا په کل کې یو لوی کتله نه ده که زه ووایم چې دا د افغانستان عادي مجرمین دي او لاړ دا ډېر یو خاص مجرمین دي سازمان یافته کارونه دوی ترسره کوي او دوی ته که موږ یادونه وکړو دوی د سیاسي معاملاتو په اساس باندې دوی همداسې بیرون ګرځيږي. واقعیت د بدبختانه لکه څنګه چې خاکسار سه بیا هم ورز تاکید انوایم داز مک ټولنه ده، خو په دې هم تاسو مطمئن اوسئ ټول اوریدونکو باید دا ووري کچیرته زه خپل فامیل ته خپل تغییر ورنکم، زه خپل کورنۍ ته خپل تغییر ورنکم، که زه خپل کلی ته خپل تغییر ورنکم، په دې پوسی چې ولسمشر، وزیران او دغه څه دولتي لوړپوړي اراکین دي، دغه څه زورواکي او دغه څه قومندانان چې دي په ټولنه کې مضر ډول باندې حاکمیت لري، دوی په سل کلو کې هم تاسو ته تغییر نه درکوي. درته د دوی اولادونه، د دوی کورنۍ ټول په تعلیم او تحصیل پسې ګرځي او دوی د دغه ولس په مری باندې پښتونې باندې ناست دي او د دوی وینس کې. نو لطفا راځي خپل ځان سره محاسبه وکړي، څومره موږ د دې خپل کورنۍ لپاره د تحصیل زمینه مساعده کړي، څومره مو د دې کورنۍ د پرمختګ لپاره زمینه مساعده کړي ده. په دې مطمئنه اوسېږي که موږ مثبت کارونه کړي نو موږ د خوشبختۍ طرف ته ځو، موږ د پرمختګ طرف ته ځو. همدغه د قلم د زور په اساس باندې کولای سو چې د هر زور واکي، د هر قلدر، د هر ظالم مخه ونیسو، بې له دې چې د قلم د طریقه اوسېږي نورې لارې زه ناممکنه بولم.
بله، د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن ویان شیرخان حبیب له تاسو ډیره مننه کوم چې نن خبرونې ته راغلی او د اوریدونکو پوښتنې مو ځواب کړي. قدرمن اوریدونکو له تاسو هم ډیره مننه کوم چې تر دې دمه له موږ سره وی. 0909900006 د اونۍ په جریان کې فعال وي، کولی شئ له موږ سره تماس ونیسئ. خبرونه مو همدلته پای ته رسیږي. زما همکار احمد انایش سټوډیو ته راغلی او